پرون په کابل کې د بیلابیل هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یو رسنۍ غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیې قمندانۍ د اړوند ادارو د درویش نو تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړې. دوستانو ستړي مشهې د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مزاج ملاند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د معمول سره سم د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي، خو مخکې له ازادۍ راډیوي مجلې نه خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیې قمندانۍ د اړوند ادارو لپاره د 93 تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړې. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې د هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د یو درې ورځني سفر په مقصد پرون هند ته رسیدلی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیې قمندانۍ د اړوند جزو تامونو لپاره د 93 تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینت لومړی مرستیال او د کابل د امنیې قمندانۍ سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د دندې د نوبتي کولو د پلان له مخې د ټولو امنیتي حوزو امیران او اداري مرستیالان او د جنایي او کشف او سیمه ییز کنټرول مدیران بدلیږي. ښاغلی احساس وویل چې د اصلاحاتو لړۍ به رواني.
خاطر د اصلاحات په چوکاټ د کډری کې چې یو جز زموږ د پلان د یا طرح امنیتي دی خاص کابل ده، په اوله مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به انشاءالله دوام لري.
د ښاغلي احساس په وینا نوي کسان د وړتیا له مخې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ازموینې د پروسې له تیرولو وروسته پر نوو دندو ګمارل شوي. ولسمشر اشرف غني د کابل نوی امنیتي پلان وروسته لاغې تایید کړ چې په کابل کې د خونړیو حملو په لړۍ کې لسګونه ملکي افغانان مړه او ټپیان شول. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې د هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی. هلو ټرست چې د برتانیا حکومت یې تمویلوي په هرات ولایت کې د مځکنیو ماینونو پاکولو لسکرین فعالیت وروسته دا اعلان کړی دی. د موسسې ویلي چې د ماین پاکوونکو یې په هرات کې د ماینونو څه باندې 600 سیمې پاکې کړي او زیاتوي چې دا کار د هرات د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه مسابقه وکړي. دا 500 لوبه د کابل په وخت ماسپخین په 3 بجو پیلېږي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 3 500 ورځې لوبې کړي چې 2 افغانستان او 1 زیمبابوې ګټلې او له هغې مخکې 2 شلوره لوبې دواړه افغانستان ګټلې وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو له زیمبابوې سره د لوبې لړۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ بورډ له لوري ورته په ننګرهار کې تمرینتي کمپ راچول شوی و او له هغې وروسته ملي لوبغاړو په عربي متحده اماراتو کې تمرینتي لوبې او کمپ ترسره کړ چې د بشپړ چمتووالي سره اوس د زیمبابوې پر وړاندې لوبېږي.
تاسو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو درې ورځنی سفر په مقصد پرون هند ته رسیدلی. روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یوه لویه ډله ورسره ملګرې وه جنوبي ښار حیدرآباد ته ورسید. په پام کې ده چې روحانی نن په حیدرآباد کې د مسلمانانو یوې غونډې ته وینا وکړي او بیا به له ولسمشر رامنات کوویند او صدراعظم نریندرا مودي سره د خبرو لپاره نوې ډلی ته ولاړ شي. تمه ده دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه لاسلیک کړي چې یوې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازې ورکول دي. ایران چې غواړي د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره وصل شي په 13 دسمبر میاشت کې په چابهار کې اضافي تاسیسات جوړ کړل او هند وایي چې د چابهار د رغونې او له افغانستان او منځنۍ اسیا سره یې د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو ښایي تر 500 میلیون ډالرو پورې لګښت وکړي. دا څارونکو په نظر د چابهار بندر رغونه به په د پاکستان پر گوادر بندر شي چین پانګونه پکې کوي د سیمې د هیوادونو اتکا کم کړي. دا روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي 15 تن روسي اتباع چې پوځي پرسونل نو خایې تیرونه په سوریه کې د امریکا له پوځي ځواکونو سره پنخته کې وژل شوی. دا بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه غو ریپورتونه چې وایي په دین خطه کې لسکونه یا سلګونه روسي وګړي وژل شوی دي غلط معلومات وبل. رویټرز خبري اژانس د دین خطه په اړه د خبرو سرچینو له قوله لیکلي چې وایي 300 روسي وګړي چې د کرملین د یوې ارتباطي پوځي شرکت لپاره کار کوي تیرونه په سوریه کې وژل شوی یا ټپیان دي. اژانس د روسیې د پوځي ډاکټرانو له قوله د سلو کسانو د مړینې خبر ورکوي او له جنگیالیو سره نږدې یوې بلې سرچینې بیا د وژل شوو روسیت به شمیر اتیا تنه ښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده ماریا زاخاروا د دې هیواد لومړنی چارواکي و چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د سوریې په دیارالزور ښار کې په یوه پیښه کې د روسي وګړو د مرګ ژوبلې خبر تایید کړ. مسکو وایي چې د متحده ایالاتو هر راز نوي بندیزونه به د روسیې پر خلکو او اقتصاد ډیر لږ اغیز وکړي. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به پر یو شمیر شتمنو روسي اتباعو یو لړ نوي بندیزونه ولګول شي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف پرون د روسیې څلیر شپنوم ټلویزیوني چینل ته وویل چې که متحده ایالات د بندیزونو نوی فهرست خپور او اعلان کړي نو دا به کوم لوی بدلون رانولي. میدویدف وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې د روسیې خلک خو پرېږده چې پر اقتصاد به هم د پام وړ اغیز ونه کړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن میوچین د چهارشنبې په ورځ د سلام مالی کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې دی به د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې ډېر ژر پر یو شمېر شتمنو روسي وګړو نوي بندیزونه اعلان کړي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ رادیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې وویل د دې خبرونه زیاته برخه د ازادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې ترې څو ریپورټونه او مرکې راخلو. پرون په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د دنیا عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکر نړیوال د همفکرۍ نړیواله یو ورځنۍ غونډه جوړه شوې. جمهور رئیس غنی دې غونډې ته په خپل استول شوی بیانیه کې د افراطیت د لمنځولو په برخه کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار کړی. په داسې حال کې چې دینی عالمانو هم په دې غونډه کې د افراطیت په وړاندې په فرهنګي مبارزه او د همفکرۍ په ایجاد ټینګار وکړ. اجرائیه رئیس دې غونډې ته وویل افغانستان له بنسټپالنې ډېر زیان لیدلی. یوسف خان زادران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د هندوستان، پاکستان، ایران، مصر او افغانستان یو شمېر عالمان د پنځمبې ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو تر څو د افراطیت سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغې غونډې ته په لیږل شوي بیانیه کې ټینګار کړی و چې دیني عالمان باید د افراطیت پر وړاندې دریځ غوره کړي. له دې سره د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې په دغې غونډه کې ګډون کړی و وویل افراطیت یوه کوچنۍ ډله ده او دی په دې باور دی چې دا ډله به ماته وخوري.
در هر جایی که بی‌عدالتی باشه بعد زمینه برای رشد
دی. وی په هر ځای کې چې بی عدالتي وي هلته د افراطیت د ودې زمینه برابرېږي. خو که موږ د دغې ډلې پر وړاندې چې په اقلیت کې دي په یو کتار کې منسجم ودرېږو له شک پرته چې افراطیت ماتې خوري. په کابل کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یوه ورځنۍ ناسته د سولې، رسنیو او ښې حکومتوالۍ په نوم انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه. د یادې غونډې ګډونوالو ټینګار په دې و چې افراطیت د اسلام په دین کې ځای نه لري او دا ستونزه د اسلامي هېوادونو د بربادۍ سبب شویده. دنیا عالمان ټینګار کوي چې افراطیت کول او بیا اسلام ته نسبت ورکول تر ډیره مسلمانان ګواښي او دغې موضوع د مسلمانانو ترمنځ انسجام له منځه وړی دی. د غونډې ګډونوالو د افراطیت تر څنګ افراطي هویت هم رد کړ. د سولې، رسنیو او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ رئیس احمد کمیل میرشاد بیگ وایي د دغې غونډې څخه یې هدف له افراطیت سره فرهنګي مبارزه او د اعتدال د هویت او امنیت څخه د دفاع په خاطر د افراطیت پر وړاندې د فکري او فرهنګي ځواک رامنځته کول دي. د غونډې ګډونوالو د یوه پریکړه لیک له خپرولو سره له مسلمانانو په تیره بیا له علماو وغوښتل چې له بنسټ پالنې سره بېزاري ښکاره کړي. دوی د بیلابیلو هیوادونو په سیاستمدارانو هم غږ وکړ چې په خپلو هیوادونو کې د افراطیت ته د وسیلې په توګه د استعمال ځای نه ورکوي. تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه په پاکستان، روسیې، ترکیې، کابل او ځینو نورو هیوادونو کې څو ناستې ترسره شوي خو د افراطیت مخه نه ده نیول شوې او نه هم په افغانستان کې ثبات حاکم شوی دی. لدې سره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې په دغې غونډه کې ګډون کړی وایي د افراطیت د رامنځته کېدو د لارو چارو مخه باید ونیول شي. د له حکومت څخه هم وغوښتل چې داسې اقدامات دی نه کوي چې خلک خفه کوي او دوی له امله افراطیت ته مخه کوي.
یک افراطیت دی چې یو تعداد مردم از خاطر صرف اهداف خود استعمال میکنه.
دی وایي یو شمېر د خپلو اهدافو په خاطر له افراطیت څخه استفاده کوي چې موږ یې ردوو. موږ اعتدال غواړو چې د خلکو د آرامۍ سبب ګرځي. له دې سره د ولسي جرګې یو غړی نعمت الله غفاري وایي د افراطیت په روان حالت کې ځینې ډلې د اسلام له دین څخه ناوړه استفاده کوي او 2 میلیارده انسانانو وژنه روا ګڼي. دی وایي اړتیا د دې ده چې دیني عالمان باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
په کابل کې دیني عالمان چې د سیمې د هیوادونو څخه راټول شوي دي په داسې حال کې د افراطیت په وړاندې په مبارزې ټینګار کوي او په دې اړه د همفکرۍ په رامنځته کولو غږیږي چې وسلوالو طالبانو په یو نوي خبره کړې لیک کې واشنگټن ته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی دی. آیا دوی په رښتیا خبرو ته حاضر دي؟ نوریاس نوری دا پښتنه د مرکې په پایل کې د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا څخه کړی دی.
امر ته طالبانو سره چې څو وړي زی په زی لیدلې دي خبره مو سره کړی دی. د طالبانو یګانه دا خبره ده چې صلح د خارجیانو په وتلو باندې افغانستان ته راتلای شي. البته خارجیان په افغانستان کې چې دي هغه خپل واک لري او د افغانستان حکومت چې دي عددي خبره ده. د افغانستان حکومت چې دي هغه پر واک نه لري نو په دغه نسبت باندې موږ وایو چې خارجیانو سره خبره کړه تمامه شي د وتلو په باب باندې.
بله، تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د سولې هڅې شوې دي یوه نتیجه چې تر اوسه د افغانستان حکومت البته په دې برخه کې هلو ځلو ورکړي هغه د حزب اسلامي سره د ګلبدین حکمتیار له ګوند سره او په خپله حکمتیار سره رسول خبرې وی چې بلاخره د رسول د خبرو په نتیجه کې موافقه وشوه او راغلل. له هغه وروسته ډیره توجه د افغانستان خواته اړول کیږي، اکثرا په کانفرنسونو په غونډو کې په دې خبرې ټینګار کیږي چې رسول خبرې باید د افغانستان حکومت مخته یوسي، یعنی د افغانانو په مشرۍ باید مخته یوړل شي. طالبانو دا موضوع هم درکړی ده. څه فکر کوي چې آیا په دغه لیک سره دوی غواړي چې په یو شکل د نړیوالو یا په تیر بیا د امریکا د خلکو عامه افکار د ځان په ګټه وڅرخوي چې موږ دغه د سولې ته حاضر یو خو سو مشران خبرې نه کوي؟
زه فکر کوم چې دلته څو شان تپاتلري ځلې د حزب اسلامي موضوع د طالبانو موضوع په دې پرتل لري چې طالبان په ملک کې ډېرې پلاس کې لري او د حزب اسلامي موضوع دا چې نه و. او دوهمه خبره دا پرتل لري چې طالبان زما په فکر باندې د ملت ارادې او د طالبانو خبره یو ده. ملت اراده موږ ګورو په د ولایتو کې ګورو خلکو سره خبره کوو. د خلکو ټول نظر دا شدي چې خارجان دی وځي د افغانستان او دلته دی د نظام باندې خبره وشي او طالبان هم دا خبره.
مولوی صاحب، دغه مخکنی شرطونه چې مخکله مخکې چې طالبان مطرح کوي د افغانستان دغه واقعیتونو ته په پام سره تاسو فکر کوئ چې کچېری دا ټول خارجان وځي بیا به افغانستان امنیتي وضعیت لدی هم خراب نشي؟ موږ دا شی مخکې تجربه کړی دي.
دا دوی خبرې دي، یو دا شرط نه دي، دا د ملت اراده ده. ټول ملت څه غواړي؟ شرط هغه سړی د ځان لپاره یو شی غواړي. دا یو دوام د خارجان وتل زما فکر باندې طالبانو تر اوسه د شنه دی ویلي خارجان د مخه وځي او بیا د په افغانستان کې د شری د لپاره یا د جوړ د لپاره مذاکرات شروع. طالبان مطلق دا خبره کړی ده خو هغه به ما چې د چاو چاته پښتنه کړی ده دوی وایي محلویش د خارجانو د وتلو معلوم شي نو بیا د وروسته مذاکرات شروع شي. دا طالبانو مخکې نظر ده چې خارجان د افغانستان ووځي بیا د مذاکرات شروع شي. بیا وروسته د طالبانو نظر دی ترالي چې محلویش د خارجانو دی معلوم شي بیا د
مذاکرات شروع. مولوی صاحب، په سرخلاصي ولې طالبان دغه په یو سرخلاصي لیک کې دغه موضوع مطرح کوي؟ ولې له هغه چینلونو سره چې په قطر کې د دفتر فعال دی امریکایي ډیپلوماتان هم زی و راځي دغه موضوع د چینلونو لارې د پټو چینلونو لارې نه مطرح کوي؟
زما فکر باندې دلته څو خبرې شته. هغه د قطر د دفتر سره به دوی ډېرې خبرې کړي وي، خارجانو طالبانو د خارجانو سره ډېرې خبرې کړي وي، هغه د باندې راوتلي نه دي. دا به داسې کوي چې ملت افغانستان به هم دې ته هڅوي چې هغه هم بارا پورت سی چې موږ دا جوړ غواړو سره غواړو طالب لاندې شین چراغ لګولې دي او دا مستعده وو او دا نور خارجي ممالک هم په دې باندې خبر شي. نو زما فکر باندې دا پارک برادې د دې په باندې کې دا خپل شخصي نظر.
بله، او تاسو پر پاکستان چې ویل کېږي د طالبانو اصلي ملاتړی دی د امریکا فشارونو ته په څه ډول ګوري؟ آیا فکر نه کوي چې هغه فشارونه چې واشنگټن پر اسلام آباد راوستي او اسلام آباد ښایي ځینې داسې کتونکي وایي چې ممکن پر طالبانو دا فشار راوستی وي چې تاسو هم نرمښت وښوئ؟
دلته د طالبانو ځینې ځینې شیان که سړی وګوري، واقعیت ته شدي هلته پاکستان کې ګزاره کوي، پاکستان تر تاثیر به یا ډېر یا لږ لاندې وي. خو زه دوی ویلی شم چې خپل ځان ته یو څه استقلال هم لري، ځکه چې پاکستان مړ وي نو طالبان بندیانوي او هلته په بند کې اچوي، او دا وینو چې پاکستان د قطر د دفتر ادرس نه دي خوښه، طالبان هلته ځان ته ادرس ګرځولی دي. خو کېدلی شي چې طالبان دي، دا احتمال هم لري لکه ته چې وایې. خو زه دوی ویلی شم چې طالبان په استقلالي فکر هم لري، په استقلالي ډول باندې هم کولی شي چې دا کار د دوی کړی وي.
د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر هغه و چې د طالبانو په هغه وروستي وړاندیزې نظر څرګندوه چې په یو پرانستې لیک کې واشنگټن ته د سولې د خبرو په اړه کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیي قمندانۍ د اړوند جزتامون دپاره د درې نوي تنو جوکپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت له لومړي مرستیال او د کابل د امنیي قمندانۍ د سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس سره زما همکار احمد تکل مرکه کړي.
موږ په اساس د پلان د اصلاحي د پولیسو چې شپږ میاشتې مخکې مو اعلان کړي وو، دا پروسه فعلا څلورمه دوره وه یا پروسه وه چې موږ عملا تطبیق کړه، چې په خاطر د بهبود د وضعیت او په خاطر د دې باندې چې په حقیقي ډول باندې موږ شفافیت منځته راوړو او پولیس افغانستان واقعا ملي او د خلکو په خدمت کې او د قانون په خدمت کې، نو دغه اصلاحات په اساس د موږ پلان او طرحه د امنیتي د ښار د کابل منځته راغله، چې ان شاء الله موږ په دې باندې امیدوار یاست چې د دې تاثیرات به په تماما آبادی کې ډیر مثبت وي.
د اوسنی پلان لمخې څومره چې تاسو په خپلو خبر پاڼو کې اعلان کړی دی، د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو قمندانان به بدلیږي، مرستیالان او د جنایي امرین، د کشف امرین او د سیمه ایز کنټرول یا منطقوي کنټرول امران، پر دې سربیره د کورنیو چارو وزارت کې دننه هم بدلونونه په پام کې دي په دې پړاو کې؟
بالکل، اساس د هغه سبقان استراتیجی په بنیاد باندې خاطر د اصلاحات په چوکاټ د کادری کې چې یو جز زموږ د پلان د یاتره امنیتي د ښار د کابل ده، په اول مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به ان شاء الله دوام لري. بیا په نورو ولایتو کې هم په عین شکل باندې دا کار تطبیقیږي او ان شاء الله دې ته به انکشاف ورکو او دا به ادامه لري.
څونه مخکې چې په کابل کې د خونړیو حملو یو لړۍ وشول، لدین اورسته هم د افغانستان حکومت یو امنیتي پلان چې تاسو ورته وړاندې کړی و هغه تایید کړ. دا پلان او هغه پلان څومره له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل، زموږ امنیتي پلان په ارتباط د ښار د کابل کې چې د راتلونکي یو کال لپاره نظر کړه، البته په درې مرحلو کې چې کوتاه مدت ده، میان مدت ده او دراز مدت ده. دا درې میاشتې زموږ ټیم د امنیتي کابل پرې باندې کار وکړ او ټول جوانب د دې ارزیابي شو. بنا په دغه موجوده تعدیداتو باندې ټول مسایل ارزیابي شول او دغه په اساسو بنیاد باندې یو طرحه یا مفکوره د قمندانې ژوند د کابل لخوا نه پیشنهاد شوله، جلاتماب د کورنیو چارو وزیر صاحب ته او د هغو لخوا نه تایید شوله، او بعد دغې نه جلاتماب رئیس جمهور او د مسلح قوو اعلی سر قماندان لخوا نه په کل باندې هغه تایید شوله. نو په دې ارتباط باندې موږ انشاءالله مطابق د طرح پلان او برنامه په خاطر د تامین د امنیت د کابل شروع ولسوالیانو نه سرحدات هغه ولسوالۍ چې له همجوار ولایت نه موږ په مورد تعدید یاستو د هغې په مورد کې برنامه لرو، همچنان په سرحدات د ښار او ولسوالیانو کې برنامه لرو.
دوستانو، د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست محمد سالم احساس چې مرکه مو ورسره واوریده، په همدې مرکې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ادب هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
بازار پہ گزر لنڈے بازار
پہ ہنر جاج کے دا ہنری جانورون دا نمونو جاج اخلو
خومغول د چ وخت په تیرې دو سر غزل هم دغه چوکاټ چره تغیر پیراغه په موضوعي لحاظ باندې
په فنکار برخه کې د سار کې وادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټون کې نجیب منلی سره غږیدلی یو.
دا ایوارډ د سار د هوادونو د فرهنګي مرکز د خونه پیشنهاد شوه دی.
په زرپانه کې به لند کیسه په وینو سور په سر لې واوري
نبیلې به واره چغي وحلي دې سور به زوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د د اشعار او احوال
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نکل شوی نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی یم. په پیل کې لار ناجی ساپیت څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وی دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکی او اداري ستونزو سره مخ دی چې عملی د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل کچیرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټکه بڼه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوری وای اړوند اورګانونو ته بلار خوونه وکړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ټول ستونزې وسیړي او حل لپاره اجراءات وکړي. په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون جوړ شو. تیرونی زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندرتون په ملي نګارستان کې پرانستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندرتون کې په لاس ګنډل شوی جامې گانی د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي نندارې ته وړاندې شوی وو. د نندارتون جوړونکي مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړه چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انزورګرۍ د آثارو نندارتون پرانیستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانیستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی بو چې پکې د دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګرۍ، خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز یو شمېر مختری ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. او تیرونه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د مینانو ورځ ونمنځل شو. د فبروري 14 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوې د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمنځلې. په درې مزيګدیزه پیړۍ کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به ودنه کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه یې وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شو. د دغې ورځې په اړه اوسنۍ ذهنیت د دې چې خپل مین ته د مینې اظهار وشي او ورته ویل شي چې مینه در سره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فلکلوریک توک منګه چې پیغلی پکې له ګودر او براوړي خو ځوانان بیا د سیتار له تیرو خو خوګو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې ترې کار اخلي ورسره ټپی وایي او سروکی کوي. راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو چې د منګي په فلکلوري کارزښت یې راپور چمتو کړي.
د منګوټو کا جوړ کړو لنډ بازار په ګودرو لګونا لنډ بازار په ګودرو لګونا مست منګه پر وړ دے زلمه دل پر وړ دے علملار نسی دے
بیا به منګی ته ګوت نه وړم مور می پرون له برګودار من کړم منګای د پښتني ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې دی وبودي پاکو او یو خصاتلو سر بیره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخستل کیږي
منګوټي سره پټ ګودا ستوال کان چې په مالت لوی دوم کې لې مالت کان چې په مالت
لوی دوم کې تاسو به حتمی منګای لیدلې وي او بابا موتری چخلی بی او یا با مود منگی لخواگ غاک سخه خواندخشتی بی احمد الیاس چه ده غزنی اوسیدون که ده ده منگی پر اوائی
بله دی مک پسیمو که پا دو بی کسی اواوی دیر گرمی وی دیدی پرسی او با سڑی و ساتل سی مک منگی که او بساتو او لگدر نه یا بمبی نه پا منگی که او براودو مو منگای هم دستی و خاصیت لری سم رسی دیر او با پکی و ساتل سی اغم رو با دیر سڑی وی مگ هم دش پیسی او با منگای ده کنو تر سار پر دیگو با دیر سڑی وی
د لوګر اوسیدونکو لینا علي خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک خپل منګي وسخه کار اخلي
خلک هغه منګي نه ډیره استفاده کوي چې خولي رنگونه ولري او خصوصا هغه شات شات رنگونه خولي خولي رنگونه ولري نو د انجونی همغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت غوړي چې منګي نسبت نور انجونو ته خولي رنگ ولري او دا د منګي دوت هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوي دا وزین سمو کو خو هیڅ انجونی منګي نه استعمال او یا هم د اوبر اورل په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي ګذرته نه زی خو په وختونو کې ډېر یو ښه دودا چې مازدیګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونه ټول به سره یو ځای شو بیا به لاړل منګي به راواخیستل ګودر ته به لاړې اوبه به راوړلې
فرید پخوا په خپل کلي کې د منګي اوبه څښلي خو په ښار کې ترې اوس کار نه اخلي دای وای چې د شنه منګي وبه ډېر یخې او خوږې وي
دغه منګوي نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاوده وي د سړو اوبو لپاره د دغه منګوي نه ګټه اخیستل کیږي دوی لپاره په کلو باندو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې لږ شنه کبل هم وي په دې چې کله چې کبل باندې اوبو شندل شي نو هغه کبل بیا د زیات وخت لپاره اوبول ځان سره ساتي او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي
منګای په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی نو ځکه خو مینان وایي ما د ګودر په غاړه خښ کړی چې مات منګي مې جنکۍ په قبر کې دینه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد احمد شازغم وایي چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځه تللو لږ وخت سره مخ دی
نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي اصلا سدلونه دي حتی پلاستیکي لوښي دي له دوی څخه کار اخیستل کیږي ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي یعنی هغه پیغلې وي هغه ګودر وي هغه شنې جلګې وي هغه شرشری وي او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي بیا په تیره د روژې ماښام ورباندې مات کړي
استاد زغم وایي لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي ځکه خو د مالی موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي
چې د یوې ټولنې هنري فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ لمخې دروستي بڼه ټاکل کیږي په پښتو ادبی دایره کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونی مسالې وکړ کې چې نو لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونی په پاره د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوې دي دغه نومونه څه ډول شوې؟
دا نومونه مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو کې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات دي او دویمه برخه دیوانی ادب دي. ښه شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونه تر موږ راغلي دي دا موږ د امغه د ولس لنمونه راخستې چې ولس ورته څویل دي امغه نمونه موږ هم ورکړې دي. یعنی دا دوه کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي چېډونکې یا محقق پاتېږي د تنوم ورکی دا کم ښکاری. اوس بیلګې سروکستانوم نه ده د خپل ولس ورته ویل دي دا سروکې ده سر نه اخستې ده کنه معنا دا چې دوه درې مصری ویل شوی دي اغه نو روس بیا په دې سر کې دوی په موسیقي کې ټپه ورچولې دي وسر خبرګي کړي دي سرو کې اغه سر نه خسره د نومي ورته ورکړي لنډي ټپه او همدارنګه مصرا دا اغه نمونه دي چې دا موته نه دي ورکړي دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولی په بل سیمه کې لنډي بولی په بل سیمه کې مصرا بولی او کداش کوم بندم هم ولري او لري بای او دا په لنډو کې هم دو دوه نمونه راغلي دي استعمال شوی دي. همدارنګه بابولالی دام تانه دا ورکړی ده دن تان دا ورکړی دا نوم هم ولس ورکړی چې بابولالی دي.
یو خواغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې اغه ولس ورکړی دي یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې مختل نور ادبیات راغلي
همدار زو فهم لازم هم دي تم کنه یو خود دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب مونږ ولې ورته وایو اغه ادب دی چې تحریری لیکل شوی ادب دی او اکثره وخت د فورمونه لو د نور ژبونو په اغیز باندې راځي خو بیرته بیا د هر ژبې اروزي جوړښت لږ فرق دی هغه غسی نوی مثلا غزل دی د غزل شکل او جوړښت پام دی ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصری څنګه په قافیوي جوړښت سره برابر وي د هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغه شي راغلي دي همغه دغوی تعریفونه دي موږ هم کټ مټ راخستې دي او بیرته بیا په سوچ نه کړی یا کار کړم نه دي. قصیده هم داسې درواخله رباعي هم داسې درواخله دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا دغه په څیر نه دی. وزه ته وایم قصیده تر غزل وړاندې ده
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخه قصیده وړاندې ده ځکه قصیده خپل درې برخې لري او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و تشبيب و دعای ګریز و صحیح و دا برخې دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا تشته ویلې مو قصیده هغه ته ول چې غزل به وګوت شو بیتونه به ډیر شو موږ به ول ګنده قصیده ده دا نه ده قصیده قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نور ادبیات نوم تر اغلی ده موږ له دغه ته پښمر دوه قصیدې لرو
اغه د خکاروندوی غوري
او د شیخ خسری سوری
دا په برابر
دا قصیده برابر زکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبيب برخښته یا د امدا دوايا غوري زدا برخم پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړان دي چې د دوه قصیدې ولوري ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی د اغه ادب چې دیوانی دي مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ماده نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته کو وسوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي او دا ولې نه وي دا د سده چې په واغ د وخت په تیرېدو سره د فورمونه یو لبل نه د سيږي په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې د سيوګدي وګدوګد شیرونه واوري او وي او دا اکثره هغه د پاچاهانو ستاینه ته کنه د اشخاصو ستاینه ته بدول کېده ورور پای کې نو وخت دا رامنځته شو د تغزل بر خرابېله شو دا غزل او غزل کې ټول استایل وي شروع په ستایل باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده زه دا یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدل چې و د تغ غزل تن رامنځته شو، یا مثلا دین دو بیت اخواته شو، دو بیت اخو یو بل فورم وزیګو په پښتو ادبیات ته چرش لپرته لغه دو قصیدو چې ما زما د چرند مخه چاغه دغه قصیدو په شرایط باندې برابرې دي. ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې څه شی ویل شوی دي؟ دا فقط هغه اوږده نظمونه دي.
د ته مونږ په پښتو کې کوم
ځانګړی هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي، راځئ چې دته بوللی وایو. دا ما یو وړاندیزم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي، راځئ دته بوللی وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي. داسې خبرې دي صحیح؟ دا 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 کوم دا معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي، لمنځه لاړ شي. صحیح. غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو 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 دوره وهلې ده، هماغه د یوازې د ښایست او د صفت دوره ده کنه، چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم. خو موږ ولیدو چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی، په موضوعي لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلېږي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ دا خو ما په دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري. راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی زه هیڅوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی. بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ، دا نوموري خا څه چې د اغېز نه راغلي موږ ته کنه، څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بیرته پیشخوان وهلی دی، دا یې ګډ وډ کړي دي. راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح، ځینې شیان دي چې نومونې نه لري ته ورته نوم جوړی، او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی. راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو؟ کټګوري خو هغوی کار نه و، کټګوري زموږ استاد یې کار
دی. ادیبانو کې
ادیبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم کنه، لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې خاص جوړښت دی، هېڅ دې کې څه نه شي ویل کېدی. عروضي جوړښت یې معلوم، سرو کې دیم خاص جوړښت دی، دا اوس ته بېل د دې کټګوري وستا کار دی. بیا مثلا چې دین را تېرېږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلې، په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي، په دغه جوړښتونو کې نه راځي، د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی. اوس که ته یو چاته څه شی ښې لنډۍ ښې، نو ته ورته څه ویلی شي؟ ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښې لنډۍ په دې ور پېژني، په دې خو نه ور پېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا اخته نه شي. اوس ما یو وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو، او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه موږ پېژندلي هغه بلې ډډې ته کړو.
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي؟
مسؤوله مرجع پوهنتون دی او اکاډمۍ ده، خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي، بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګوره دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي، په دې کې موږ څومره ستونزې لرو. زه خپل فکر وایم، بل خپل فکر وایي، بل خپل فکر وایي. راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی مې چې دلته دی دغسې سړی تبادله کړي، یو هغې یو نتیجې ته ورسي، نظرونه ورکړي، او یو بل ته غاړه کېږدو، زغم هم ولرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی، او اوس هم اړتیا ده ورته.
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه. د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنه ایوارډ ایجاد کړ، او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال، شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوې. دا جایزه د نړۍ د درېمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه. د فنکار په دې برخه کې د همدغه ایوارډ ګټونکو نجیب منلی سره غږیدلی یو.
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي هغه افغانستان واخیسته او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته. لومړی که دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړي.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی او دا لومړنی ځل و چې ورکول کېده. دا افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زما نصیب شو. سارک هیوادونه اته هیوادونه دي، د منځنۍ آسیا نیولې تر جنوبي آسیا پورې، د افغانستان نیولې تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې. شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی، خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري. او علت یې دا نه دی چې مونږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو، علت یې دا دی چې مونږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه ایوارډ ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و. او
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ د ورکونې پروسې څه ډول و؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او هغوی په خپل منځور کې سره خبرې کوي. داسې متن د مرحوم چې څوک ورته نوماند وو او تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې خوا نیول کی.
آیا تاسو هلته خپل آثار وړاندې کړي وو کنه؟ یوازې تاسو په کارونو باندې چې هغوی په خوا پر خبرو تاسو یې وارد درک
د افغانستان د حکومت له خوا زما آثار هلته معرفي شوي وو او هغوی په خبرې کړي
له خبرو روسي تاسو یې وارد درک. لدغه ایوارډ ور علاوه په دغه سکنې غونډه کې نورم کومي جایزې وی چې نور لیکوالانو ته ورکړل
شي؟ نه، دا فقط یو دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ورکول کی یو نفر ته. دغه محفل چې ورغله و مونږ طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ما ترلاسه کړ شو او په غوړه باندې سریلانکا د خپل خلکو لپاره په بیلابیل کټګوریو کې جایزه ورکړي. نن محفل یواز د دې ایوارډ په خاطر نه جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیه او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کټار کې د پروتوکول له هغه دا غوډه لاسمه واخیست.
کوم ګي ځوان په کلو اطراف کې د خبرونه اوري او غوي د ایوارډ خبر شي، نو خامخا به د غوي سر په ځړه کې دا پوښتنه چې دغه ایوارډ اهمیت سموګ د پاره څومره دی، کده اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته ارزو کوي چې د نړۍ د نفوسو دریمه برخه په دغه هوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعه یو برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو د خپل د سوبول چې د نړۍ په ساته د نړۍ د دریمې برخې د نفوس استازیتوب کوي او همدغه په دغه په اړه باندې کافي.
څه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم درځخت چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپانې په نننې پانه کې مو لنډ کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه. دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانا پوینو سور پسرلې ماشومان په باغ کې لوبي کولې. کله به د خندا غا کورته شو او کله به د ژړا غانو. کله کله خو به یې د منځه د وا ادي غونه هم راپورته شول. سور سره اده د پالکو په پاکولو بوخته و. بیخی د هغوی په چغو غوږ نه راپاو. له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. اده هله چې ټوله یې په وینو سره کړم، اده چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید، ټوله ورپیده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه، ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو، وینو یې په تندې لارې کړې وې. وایې ادې دې درنه جار شي، دا چا؟ دا حمید. ولې ولې په دې څه بلا راښکته شوې وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي که نه؟ سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه، په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتمونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسي د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه. سور سرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشینداري او راکټونه. په یوه شیبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شیبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونی ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو، خو بس شنه وو. خو چې شنه شو، داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړ.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړني او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږ غوتو تر غلی تقریبا سل کاله د تر اثر وروسته دی، او دا ادبی نه هم د غور په جنوبی خو او د هلمند د غاړو په حقو خارونو پورې اړه لري چې په هغه وختونو کې روخانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی، ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټه له لرغوني پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو. ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسی حکایت کا. شیخ کټه رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلی او په بس کې یې له علماو او فصحا ولوستنه وکړه او وروسته ولاړ په عراق کې په کلو کلو د لویو عماو څخه سامه وکړه، او ابن خلاد چې څرګندو په ابن علي ناصر په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل، او په 294 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل، او هغه وخت چې د دو استاد ابن خلاد لونسو نو د به خدمت کا او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عرب او اوریدله. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړه ولیدي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېده، لکه پټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو، او د عربو د ادب له هغو مشهوره استاد یې استفاده کړله چې ابن لاد نومیده او په ابي علینا معروف. هاشم په سروان کې زیږیدلی او په بس کې ژوند تیراو، او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و، او د په پښتو یو کتاب هم ښکلی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و، او نوم یې د سالو وږمه و. په خواشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته، او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی، همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنا لري، او دا سخکاری چې دا کتاب د پښتو لومړنیو مؤلفاتو څخه و. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی، د پټې خزانې په ذریعه لرغوني پښتانه څخه را نقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي، هاشم سروانی د درې ژبو شاعر و، هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د ده عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای، نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد، چې یو ظریف او ادیب سړی و، یو شعر یې درهم ستایلی دی، او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی:
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورلورزی وینای اوری، ژبور ورلورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. ک درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، ک درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړی وی په خړو پی ژوندونه. ک بډایا سونی و بولی خلک وای، دا وینا د رښتیا نه یې لریښتونه. که بې وزله ووایي رښتیا خبره، که بې وزله ووایي رښتیا خبره، نور ووایي دا خو سوڼي دي تیرونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدل نه دی، پوی سور سر نوی خود غریب، ما غریب سڑے او خیار لگلے نوی، ہر ونا پلخ
سره لري ما مالدار ایماندار لیدل نه دی هر سره د خپل مطلب پوری یار دی ما د خدای د پارا یار لیدل نه دی زه رحمان د محمد د در ساکرو دے دربار لیدلے
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي کله نه کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانيت لپاره شي او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره په ورخمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تالي کل شوې نظم رانغخته ملتیا مو وکړي
ورخمین خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے پدی خاور کی مین یو گنہگار دے حل تمین پس پی چلو کان تھلی دل تلاہم مینان پکان ولی حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین تپس پک قتل کی یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترگ کی ورکتی دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی حل تو اسم د یو بل سترګ کی ورکتی دل تو اسم جڑاګانی پټی کی حل ته هیڅ قاموس کی نوم د جڑا نشتا دل تو اسم ارزوګانی وجل کی حل ته مینه دا او مینه پالل کی دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی حل ته مینه کی ګمان په یقین اوړي دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی حل ته ژوند د هر چا خپل اراده د دل تل لري دی یوسف لخپل یعقوب حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه دل ته وسم جړاګانی غلی کی حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمانه وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی ګویا دی دلته او راخته شوی هلته ژوند مینه ساتي دلته مینه شک کی ورکه هلته مینه ده بس مینه خدای دان څنګه ویشو خدای دان څنګه ویشو چې زه اور باندې سوزیګم او غره پوری خان دی خدای دان څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم خدای دان څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دان څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دان څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دان څه دنیا شو چې आवाज پکې اوسم خدای دان څنګه زړه دی چې ډک لتور نفرت خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بی عزتی ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
فکر دا زاده د مخ نه جوړ کړ مو دې وشوي دارش نه تماشا کوي د فرش. یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا.